سلامونه او ستوري مسي وخت د ورځې درې بجې شوي نن د جمع ورځ د 2018 کال د جنوري 12 نیټه ده هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وایاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دو مننه کې د مالا نصر اونیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو د پروګرام کوربه مو زه عبدالحی کاکړ یم په اوس میکس بارم احمد حزیني ته چې خبرونه وړاندې کړي لمړی د مهم خبرونو سرچکی د بلوچستان وزیر اعلی ویلي په دغه صوبه کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري د ناټو مشر وای افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې مسلکي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي او د نړۍ لوی قدرتونو په شام کې پر اوربند موافقه وکړه اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري وای کتم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبا کې د تحریک طالبان پاکستان لشکري جنگوي او د بیلتون غشتونکو بلوچ وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي خو په وینا په دغه صوبا کې تر اوسه داعش وسلواله ډله شتون نه لري نوموړي پر ماښام له خبر اعلان سره د خبر پر مهال زیاته کړې چې د حکومت په دې خبرو چې د چین پاکستان اقتصادي لارې سره به په صوبا کې امنیت خراب شي
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ جب سی پیک کا
مشتہ د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات به ورسره خرابېږي نو موږ په دې پریشان نه یو او دې ته تیار وو او تیار یو چې د دې ترهګرو مقابله وکړو
دهشتګردای اونکا مقابله کریں گے
زهری وویل حکومت پلان لري چې په کوټه کې یو واری بیا امن راولی او دغه شهر څخه یو باثباته سیمه جوړ کړی او د همدې لپاره ټول اړوند امنیتي لوړپوړو چارواکو ته امر کړی چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وايي هیواد د افغانستان د تعلیم روغتیا او بخبناد انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیون ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي نو مر 13 ورځې په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو پوهانو او مدني ټولنې لغړو یو پلاوی ته وویل پاکستان د محل افغانز د کونګ ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیل پونتونو کې زده کړې ترلاسه کړي احسان اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي دا پاکستان سینټ په پلان کې لري چې شپږ سلويش شپارسم پاس یا ماستر ډیګری لرونکو ته په موقتی توګه د کار کولو موقع برابر کړي د خبره د سینټ یو چارواکي نامولا جانن له مشال اډیو سره د خبرو پر مهال وکړه نو موږ ویل دا شپږ سلويش زد کوونکې به د روان میاشت له 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي چې مقصد یې د لوستو کسانو ډاډګیره نه کول ده
دا دی کلر کاو دی پارلیمنت پروگرام د دې کرایټیریا چې دا ماسترز چا کړی هغه کې 65% مارکس 3.4 جی پی ای چې هغه دا غوډه کنه الیجیبل دي چې دی اپلای کول شي
نو موږ زیاته کړې چې دا راز له شلو نور زده کوونکو څخه درخواستونه غوښتل سوي دي چې ډیر ژر به د سینټ له بیلابیلو کمیټیو سره د کار کولو موقع ورته برابر کړل سي د دوی ناو چې په دې زده کوونکو کې به یو لفاټه او دوه خیبر پښتونخوا اخلي او په دې اړه معلومات د سینټ پر ویبپاڼه موجود دي دا زده کوونکو به په سینټ کې 15 میاشتې کار کوي او هر میاشت په 6000 روپۍ ورکول کیږي افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني په میونخ ښار کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي د ولسمشر له دفتره پرون ماښام په خبرو سوی بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه ورته معلومات ورکړي بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي د ناتو مشر یان ستولتنبرګ وايي پر ننګون سربیر افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دی او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي نو مړ تر مازګر په برسلز کې د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران تروندې ورسته خبر اعلان ته ویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاو تریخوالي دوام ولري نو مړ زیاته کړ د افغان ځواکونو روزنی او ملاتړ ته به دوام ورکوي اوس مهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا له ډیر لزر څخه زیات سرتیر میشتي د جرمني په میونخ ښار کې لوړپوړ سفارتکاران ویلي چې د نړۍ لوی قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري له خپل روسي سلسر ګلاوروف سره تر خدکتنې ورسره خبرې اعلان ته ویل د شام د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیاتو هیوادونو ویلي چې په دغه هیواد کې اوربند په یوونه کې عملي سي خو کيري وویل دا اوربند به د داعش او النصره ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي نوموړي زیاته کړې چې د شام د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلا سوي چې په سمدستي ډول به په شام کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د میونخ په دې خبرو کې ګډونوالو پر دې هم موافقه وکړه چې د شام د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په جنیوا کې خبرې اترې بیا پیل شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکران پر ولسمشر پیترو پوروشنکو غږ کړی چې ژر دی وګټ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دی راولي چې لویدیځ غوښتنه کړې ده. سپین وانی وای بایدن دا غوښتنه له پوروشنکو سره په یو ټلیفوني تماس کې وکړه. په اوکران کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تیرونی په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپل دنده پرېښوده. جو بایدن او پوروشنکو د اوکران په ختیځ کې د روانې نامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته د نه د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. دا وتر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 2.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 29.40 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.53 روپۍ او 200 ایرانی ریال په پاکستانی روپی اغستل کیږي او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19 او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد چازمی زه خوریدل او د موسم حال او د کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د بلوچستان وزیر اعلی داوا کړی چې په صوبه کې د امنیت وضع د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې تر اعلان وروسته خرابه شوی.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ سی پیک کا
مشته د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات ورسره خرابېږي.
هلته بیا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی دا وکړي چې په صوبه کې د ترګړی جرړې بلمنځوي.
بنیاد ختمونه اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کیږي.
او په پا پاکی به امان الله ناصر د ټوک ټوک کالو 19 پروګرام پام کوو وړاندې کړی.
السلام علیکم ګرانو د نور پلاس کی او پچال کی راګر شو او ریدونکو ګورګین مرچکه ستاسو وګو او مازغو خړولو ته حاضر ده.
د پاکستان سیمه او نړۍ مخور ته کتنه کو او سم د خبرونی د فایل رپورت. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثنا الله زهری وای د حکومت په دې خبرو چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري سره به په صوبه کې امنیت خراب شي او په دې پوینه حکومت به امنیتی وضع ډیر ژر شکړي او کوشش وکوي چې کوټه یو محفوظه شار وګرځوي. تاینو نظر د ثنا الله زهری د څرګندونی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د بلوچستان صوبې اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری وایي په صوبه کې د امنیت وضعیت د گوادر کاشغر کوریډور له امله خراب شوی او په خبره یې دوی ته مخکې هم معلومات وو چې له دې پروژې سره به په صوبه کې حالات خراب شي. نواب زهری د جمعرات په ماښام د کوټې د ملیشات ځواکونو په رښتون کې د خالد ورځ په ځانمرګ برید کې د ټپي سویو امنیتي سرتیرو تر پوښتنې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل حکومت یې د حالاتو په ناڅاپي بدلون خبر وو او هیله مند دی چې امنیتي وضعیت ڈیر جر شکڑی.
یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ آئیں گے جب سی پیک کا
مشته د دې معلومات وو چې کله د سی پیک پروژه دلته راځي نو حالات ورسره خرابېږي. نو موږ په دې پریشان نه یو او دې ته تیار وو او تیار یو چې د دې ترهګرو مقابله وکړو. د بلوچستان وزیر اعلی په دې خبرو کې زیاته کړه حکومت یې پلان لري چې کوټه یو ریبیا با ثبات شار جوړ کړي او د همدې لپاره یې ټولو اړوند امنیتي لوړ پوړو مشرانو ته امر کړی چې په جدي توګه حالات کنټرول کړي.
هم کر رہے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے ہم سٹی
د امنیت پاڑہ مرحات سکو لگیا یو چے کوٹا یو پر امن شار جوڑ کرو دیر جربہ پدغه شار کی سی سی ٹی وی کیمرے و لگبو ما د ملیشا ځواک مشر او پولیس مشر او د کورنۍ او چارو وزیر ته خمه د 14 په ورځ ویلې و چې د امنیت په حق له سره ټول تدابیر ونیسي
معاملات دیکھ لے
نواب زهرای وایي که څه هم حکومت او امنیتي ادارې په بلوچستان صوبه کې د تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي او له بیلتون غشتونکو بلوڅو وسلوالو ډلو سره لاس او ګریوان دي خو په وینا یې په دغه صوبه کې تر اوسه داعش ډله لا هم شتون نه لري خدای نور نصر مشال رادیو کوټه
د پاکستان د منصوبندۍ او پرمختګ وزیر حسن اقبال ویلي د افغان زده کوونکو ته به د پاکستان په مختلفو یونیورسيټیانو کې سکالرشپونه ورکوي او د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تعلیم روغتیا او بنیادی ډانچې بیلابیلو منصوبو کار کوي نوموړي دا خبرې د افغانستان د یو پلاوي سره د لیدنې پر وخت وکړې په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي
اسلام آباد کې د زیارت پورس د منصوبه بندي وزارت جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان راغلي د تعلیم د پوهانو د پارلیمان د غړو د کونکو او د ټولنې د استادو یو پلاوی سره ملاقات کې د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال ویل چې پاکستان حکومت به افغان زده کوونکو ته د پاکستان په بیلابیلو یونیورسيټیانو کې 3000 سکالرشپ ورکوي او د دې سره سره د 50 کروڑ ډالر په لګښت د تعلیم روغتیا او انفراستراکچر په مختلفو منصوبو هم کار پیل کړی دی د حسن اقبال په وینا پاکستان او افغانستان لپاره امن او د منطقي استحکام لپاره په ګډه کار کول وی او به چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پلاو په کچ تګ راتګ جاري وساتل شي ځکه چې لدی به د دوه هیوادونو منځ تعلقاتو ته وده ورسی کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان چارو تجزیه کار او خبريال طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی چې د دې عمل نه به د دوه ملکونو د ولسونو ترمنځ رابطي هم زیات شي او په ملکی کچبه تعلقات هم خاړښت لاړ شي نو موري زیاته کړه
د پاکستان لخوا چې کوم د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده څه خبره ده او په کاده چې دا امداد نور هم زیات شي بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته طالب علمانو کم بورسون دی یا وظیفی دی یا سکالرشپ دی دا زیاتول په کار دی نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمن د خلکو غا تعلقات هم خکې دي شي هغه نه باوري بد اعتمادي لري کول کې ډیر زیات مهم رول لوبول شي
همداشن چې مشال ریډیو په دې سکالرشپ په اسلام آباد نمل په هینتون کې د افغانستان د کونړ ولایت یو طالب علم نو پختل نو هغه وي
معلوم جاوید دی زه د نمه یونیورسيټي کې سافټ انجینرینګ اف سمستر کې هم د پاکستان ګورنمنت مونږ ته سکالرشپ مونږ اعلان کړی و مونږ د افغانستان منګل تر کالج سټوډنټ سی دی از ا کالج سټوډنټ منګل ته سبق وایو نو دا یو غټ اپورتونټی ده زمنګ لپاره
د هدفونی د چی پاکستان د 1300 کالو راسي د افغان زکونکو لپاره سکالرشپ اعلان وی چې پکې د 13 کال جنوري میاشت کې د میډیکل او انجینیرینګ زکونکو لپاره 300 سکالرشپ اعلان شوی وی سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
او سیوبل رپورټر زو غدا چې پاکستان سینټ کې به شپږ چلويشت شپږ سم پاز د کونکو ته ډیر زر پارز توګه د نوکرانی ورکړی سي دا راز به شول نو روز د کونکو ته هم په د کار مو کا برابر سي خو پښتنه دا رپورټ کوي چې د یک شم اقدام ته د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا او بخشي په دې کې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا څومره برخه ده او د دې ځایونو د کونکو د اقدام ته څنګه ګوري ریاض مسخیل رپورټر کوي
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان سینټ یو چارواکي انعام الله جان اوې چې د دې اقدام مقصد هغه تعلیم یافته هلکانو جنکو ډاډګرنه کول دي چې شپږ سم یې په خنمبرو پاس کړي دي د په خبره لومبي پړاو کې شپږ سلويخ ځکونکو ته په سینټ کې انټرنشپ یا د کار کولو ارزي موکي ورکړې شوې دي او دوی به روانه میاشتې د 15 منټې نه د سینټ مختلفو کمیټو سره کار شروع کړي دا راز د نورو شلوز ځکونکو هم درخواستونه غوښتې شوې دي انعام الله جان زیاته کړه د شلوز ځکونکو کو کې بعد د خیبر پښتونخوا دوا او قبایلی سیمونه یو تن اغستی شي د انټرنشپ پروګرام پاړه د نوموړي ویناوه
د دې کلر کاو ډیپارټمنټ پروګرام د دې کرایټیریا چې دا ماسترز شکړې هغه کې 65% مارکس 3.4 جی پی ای چې هغه د غلیکنه الیجیبل دي چې دی په اپلای کول شي
د په خبره د پروګرام پاړه نور معلومات د سینټ په ویب پاڼه موجود دي د ذکر شوی پروګرام په حق لا چې مشال ریډیو د زدهکونکو نه تاسو کو نو یو تن چې وقار احمد نومي گی او پولیټیکل ساينس کې شپاله سم پاس کړی دی. دا د حکومت یو ښه اقدام دی، خو د دې شمېره بیخي کمه ده او باید چې دا زیاته کړي شي. وقار احمد زیاتوي
چې نوکرۍ له بندنو سبا چرته هم لاړ شي، نو لومړی خبره دی چې ستا ایکسپیرینس څونه دی. ایکسپیرینس خو مونږ ته له میلاویږي چې مونږ ته خو سوکار راکړي، چې مونږ په سبا نه پوه شو چې مونږ چېرته لاړ نه شو، ایکسپیرینس مونږ څنګه میلاویږي. د سینټ ته چې کوم انټرنشپ پروګرام دی شروع کړی، دا یو ډېر ښه اقدام دی، خو دا ډېر زیات کم دی. دېکې هلکانو ته اپرچونیټیز هغه شان نه میلاویږي کوم چې هلکان غواړي.
د یادونې ده چې د انټرنشپ پروګرام دورانیا 15 میاشتې ده، او دې دوران به هر کارکوونکي ته 6000 روپۍ میاشت تنخواه هم ورکول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پوری کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیری شي. د خبرو نوموړي تېر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل ده ته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا نه تیریږي. دا نامنی په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریزۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت به امنیت ټینګېږي. اسلام آباد کې د وزیر اعلی سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په محل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارې په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي د پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکي مغربي لار د رادارې ایسه نه ده. د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچت وی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادي رادارې برخه نه وي، نو صوبای حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسلزم له شوما اور کی پی اوس راغره نو غنه ما دا سوالو کو چاہے دا ویسٹرن روټ دی صدا هغه چې دی دا ایسانه دا ما دی سې جوړول شي، نو دی کې ما کان نشه د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته مو سره انفارمیشن ورکړه، باقی فیډرل ګورنمنٹ سره مو دا خبره به ټیک اپ کو کدا ایسانه دا بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبا بیا خلاف را راپاسي او موږ خپل حق خپلو.
په صوبه کې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګری په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولې، کاغذ ما روډ سیف نه، ما تورخم بارډر سیف نه، سکیورټی نه، دا ټول خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړې دي. په غیبان اقدام خلو اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کیږي. دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده، خاریو لپاره مونږه پولیس فورس دې هغه خپل کار کوي. هر سکول ته مونږه پولیس نشو ورکول.
دا خیبر پښتونخوا احتسابي کمیشن قانون کې د بدلون او د دا کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه کیسه غلطیانی دي هغه مونږ ټیکو مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته اختیار موږ احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکاو یو فیصلہ سرو چکلا فائنل کیس راشی دا وہ کسان بکینی احتساب کمیشن میں ہمارا ڈی جی دہی وہ فیصلہ کہی چ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چ کم دے دے کے اس ضرورت نشتا فائل کو.
په دستور کې د پیښور پریس کلب نوې منتخب شوی صدر، ستر سیکرټر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو. څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان خارجه چارو دفتر وایند وایي پاکستان کې په منظمه توګه د داعش وجود نسته، خو بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان اعلی چارواکو له یو دریس خپلول پکار دي. د چهارشنبه پر ورځ د ملکي استخباراتي ادارې آی بی مشر د سنیټرانو یوې غونډې ته ویلو چې پاکستان کې د داعش خطر زیاتی شي. په دې اړه زموږ همکار رابی اکرم خان رپورټ لري.
په هفتهوار خبری غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په منظم ډول د وسلوالې ډلې د داعش په پاکستان کې وجود نشته. واضح دی چې په سرکاري کچ د دې نه مخکې د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار شوی و. خو دې وروستو کې د پنجاب صوبې سرخار، لاهور په شمول سیالکوټ او ګوجرانواله نه هم د وسلوالې ډلې داعش غړي نیول شوی و او د دې خلاف اپریشن هم روان دي. د لړکې د ټولنیزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د آی بی د مشر دا خبره چې د وسلوالې ډلې داعش خلاف یې کاروایی کړې ده، نو د دې دا مطلب شو چې خدا خطر راغلی ده او یاره روانه ده
دا آی بی دغه مشر خدا دوام کوي چې دوی د دایش شکم دلته کې نت ورک او دغه یو شبکه هغه مو ختمه کړی ده او حکومت وزیران دا نه مني خواجه وزارت نه مني یو خو پکار دي چې د حکومت چې دینو یو بل سره مشوره وکړي د وزیران او دغه ادارو والا او یو خبره کوي دې سره خلکو یو قسم لا غلط فهمی یا تشویش یا مایوسی پیدا کیږي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي کوس نن راتلونکي کې دا ډله یو غټ خطر جوړېدای شي. دوی بل چې د منطقي ملکونو له بد د مخنیوي لپاره یو بل سره کومک کول وی
بیا هم دا کیږي چې یو ګروپ تبا یو دادم ورکای فسیلیټیشن بم ورکای ټارګټ فیکسیشن بم کوي او وای بچیار نن دا خو په پلان کې فل کېده یا پلان کې ملک لري زمال ملک ته نشي راتللې لکه څنګه چې موږ دا فاټکه فاټنه پوښتنه
یاد دی چې د پاکستان پولیس مطبوعاتو ادارې مشر ویلی وو چې وسله والا ډله داعش د ټولې نړۍ لپاره خطر دی او دا ډله به په پاکستان کې نسخ عملی کیږي.
رابی اکرم خان وو. د خبر شلمان اوسیدونکي وایي د سیمې شاوخوا 90% نجونې غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي خو د سکولونو حالات خرابوالی او د استادانو نشتوالي له کبله په کور ناسي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرې کولو یوازې د نجونو سکولونه نه بلکې د الکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورځي او همداراز په سکولونو کې نه لیبارټري شته او نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیابي شته. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت خنه دی او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نور اسانتیاو هم پکې نشته. په دې حق له د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ثوای
که های سکول دی لکانو امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی نه پکې استاد تا دی موجوده زموږ ټوټل 17 18 استادان دي په دې کې دوه استادان ای سی ٹی ورا سره سی نشتاوی دوه سره چې ټی نشتاوی یو ډی ایم دی یو پی سی مان دی دغه به کنسای شتلای او درازی د هغه نه به خلک اخلي او استاد و پر سکول درانه غم نه سکول ولی دا تعلیم اول شاله تعلیم رڼا ازما په لکه کې تعلیم نشتاوی او سلام سو غور نه غواړي سکولونه کې نن سبا په دې جدید دور کې لیبرټی به کار دی لیبرټی ما په سکول کې نشتاوی کمپیوټر سیستم ما په سکول کې نشتا
د سیمه او تن شوکت بیا وای چې په جنکو سکولونو کې هم ډېری نیمګړتیا وې دي
زمونږ په کم شلمان کې چلور سکولونه دي جنکو دي او برائنام دی په یو سکول کې خو نه استاد شته او نه څه شته یو کلی جنکای تقریبا 55 کسه جنکای راځي خو اوسه پر ته چا یو کتاب نه دی ویل جنکای تقریبا په سلو کې 90% چای کنه هغه د جنکو شوق لري چې سکول لاړ شي او چې سکول کې څنګه شنه ته به وکي
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وای
استادان غواړو تعلیم غواړو چې موږ بچیم سپیران شي پټیکل جوړ شي ډیپټی جوړ شي تاجدار جوړ شي بابو جوړ شي کنه ډاکټر انجینر یا شه نشته به شي جوړیږي په دا من جوړی کنه چې تعلیم نه ما څوک ورته کوي نه موږ په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی ولی چې ټولو خلکو له پښتنو نه وسته پراته
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټی ډایریکټر سعد الله جان سره خبرې وشوې نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه نو یغه د پرهالې ځلې روانې دی او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول چې څومره دی دا فنکشنل شي چې څومره استادان یې غادي یغه یو کلاس 4 ریپسنت یې غادي هر ټول مغایر وړي دي څومره کمی وی اپورا شي
د خیبر جنسي کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواوشا 1.5 کیلومتر فاصله باندې پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوي دي پکې پوره کړي شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسي
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ته معنا
لکه چې تیر دي نه باسي پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې اوجه پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هرونی د جمعه او نهه پورز
د ډیلی بیسټ لیکي په افغانستان کې د پیر آغا په نوم یو وسلوال کمانډان د خپلو ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. ورسپانه لیکي په هغه هیواد کې پخوا د طالبان یو مشر ملا داد الله له هغو وسلوالو چې په بېرحمۍ به یې خلک ووژل چې بیا وروسته د امریکایي ځواکونو په یو برید کې ووژل سو. په لیکنه کې راغلی اوس د ملا داد الله ځای پیر آغا نیولی دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی بیسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د ملا داد الله ذکر کولو سره وایي چې په 1990 مو کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غون کلی سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وا چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د لزان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حمله پس داد الله یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2008 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشه قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. ملا داد الله په 2009 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د داد الله په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیر آغا نومې وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د طرح او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نښه کوي. رسپانه زیاتوي پیر آغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیر آغا 13 کال په زابل ولایت کې د ملا داد الله ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا داد الله کشر ورور هم شامل وو. رسپانه د یو افغان سپینګیری د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د داد الله کورنۍ به د پیر آغا په لاس ووژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوی ورور د خلاصولو لپاره له پیر آغا سره سوارې لیدلی وایي چې په 80 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نو لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 2 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلی وو او ټرک ته یې غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیر آغا گرفتار کړي وو ځکه چې د ملا داد الله ورور هلته یوه شپه تېره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي وو او بېعزتي یې شوې وه.
د ډیلی بیسټ مقاله درته ملیح مرزاده وړاندې کړه. د پاکستان انګریزي ژبې دی نیشن رسپانې په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان فوج اماریکو دفتر آی اس پی آر په خپلو بیانونو کې ادعا کوي چې ګڼ وسلوالې وژلي. په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ړنګ کړي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوې ترلاسه کړي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیق یې نسي کېدای. لیکنه پوښتنه کوي چې پوز چې سلګونو وسلوال نیولي دعوه کوي نو هغه چیرې ساتلی دي؟ همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرې دي او هغوی چیرې وژل شوي دي؟ هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورسپانې لیکنه وایي د پاکستان د اماړیکو څنګه آی اس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د لمنځه وړلو ادعا کوي. یاده اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی اس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خبرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږي ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی اس پی آر د هغې هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږي. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او 3 یا 4 زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربیره پوسټ چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکن وایي د دې لپاره چې له پوسټ څخه پوښتنه نشي کېدای، د دغو داو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوسټ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خبرې کی. لیکن زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي دارو ته په 400 کې پر باچا خان په هنتون د برید دړه کې ورکړې وي. خدا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری اوس ہم درینے میں بجے سوی دی احمد چازمی بدا خبرونو لنڈی سوڑان دکڑی دا بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری وای کڅم حکومت او نیمتی ادارې په بلوچستان سبا کې د تحریک طالبان پاکستان لشکری جنگوي او د بیلتون غشتونکو بلوچ وسوال ډلو سره لاس او گریوان دي خو په وینای په دغه سبا کې تر اوسه داعش وسوال ډل شتون نه لري د پاکستان د پلان او پرمختیا وزیر احسان اقبال وای هیواد د افغانستان د تعلیم روغتیا او بخبنا د انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیون ډالر ارزښت لرونکي پروژې پیل کړې دي. نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو، پوهانو او مدني ټولنو د غړو یو پلاوي ته په وینا کې وویل چې پاکستان دا مهال افغانستان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه هم ورکوي چې د هغه هېواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. د پاکستان سینټ په پلان کې لري چې 1416 پاس یا ماسټر ډیګري لرونکو ته په موقتي توګه د کار کولو مواقع برابرې کړي. نوموړي وویل دا 1416 زده کوونکي به د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه په سینټ کې کار پیل کړي چې مقصد یې د لوستو کسانو ډاډګیره نه کول ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د جرمني په میونخ ښار کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره په خبر رسو بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم ویني او د افغانستان د امنیت په اړه به ورته معلومات ورکوي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وای پر ننګونو سربیر افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناتو غړي هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل شای روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري. د جرمني په میونخ ښار کې لوپړ سفارتکاران ویلي چې د نړۍ لوی قدرتونو په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په شام کې پر اوربند موافقه وکړه. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین پر ولسمشر پیترو پوروشنکو ژغ کړی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دی راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. احمد کاظمی وشت خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې رابع اکرم خان کتنه کوي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرې نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصله کړې دي، نو دا غي نه صرف په ملک دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل، نو اوس به دا جنگ د وسلوالو په ټینسیونو خلاف قبول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانی کیږي، نو هغه کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولیل ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي، یو د ملک دننه باسر خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخ ته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی، دسه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته، خو اوس به دی لنور هم چمتووالی ښودل او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او په کار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې IB مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده، خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګري یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی، د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملی تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښۍ نه پاک او پرم نه ټولنې ودې لپاره به د اړخت مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکه دا خبره سمه ده چې هر ډول د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزورو خبره ونه غنل شي ځکه چې حکومت سمره هم طاقت وروي بل اخر د مسلو حل لپاره د مذاکرات لار خپلوي ادارې وايي په هسپتالونو کې د هړتالونو نه خپنيغه ول سره تعلق دي او دا یو ډیره مهمه معامله ده بای چې حکومت احتیاط سره کار واخلي ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دي او په هړتالونو نظر ثانی
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران رغ کړی چې لخپل جنایي عدالتي نظام دی نیمګړتیاوي ختم کړي او د مقدمو شفافیت یا رونوالی دی باور کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په یو لیکنه کې وایي روسیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بے باور ملګری دی. لیکنه وایي روسیا په شام کې پر ولسي آبادوی بمباری کوي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تګ ته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنا څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورت کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوي خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوي موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دي او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دي. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاويږي. نړیوال سازمان په رپورت کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې لډیر مودې رایسي ورته اړتیا و. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمه هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي. خو په رپورت کې هغه نیمګړتیاوي هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورت کې په ایرانی چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زر ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمه وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یو تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقاله کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقاله کې راغلي چې روس په شام کې په غنی آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډه کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دېش میرا کم ده خو دا ورسته تر بل زیاتېږي. د پروجیکټ سندیکیټ په مقاله کې ویل شوی چې روسیې د شام په شمال کې په لوی کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په هلپ کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
ګل آیاسو. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټر وایي د ناټو غړي هیوادونه په یو خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په برسلس کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وایسل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د رامنځولو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د رامنځولو لپاره باید پر دوو شهرونو د دې ډلې کنټرول مات شي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موصول او په سوریه کې رقه شهر په نقشه او له داعش پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبري وشوه چې کنا ټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو له مهم منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده یالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشر کوي چې د افغانستان په ګډون سباندې شپته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایی حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ایز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition, the one that
د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ایزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمه ونیسي او وي ساتي. یعنی هغه سیمه چې د داعش په لاس کې دی باید برته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکو خلک کې باید واکمنی ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکي تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د پوینه زیات خلک په بیرحمانه ډول بے جای کړی دی. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپل مبارزه به جاری وساتي. کارتر څرګنده کړ چې روسیه په دې جنگ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
فرشتي جلال سي ريپورت واوريدي. بلومبرګ خبرونه په ولیکنې کې وایي د تیري سړي جګړې د وخت دشمنان یعنی روسي او پاکستان اوس یو بل ته نشته سوي دي. لیکنه وایي دا کار پر داسې وخت کې چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ایزو هیوادونو نیابتي یا پروکسي سیالیو په ډګر بدل سي. د لیکنې مهمه برخه اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1970 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان و یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوې دواړه پخوانی دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا براچ حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړ کړي. ماسکو له خپل هغه پخوانی دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1980 په لسیزه کې یې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې میشت کارپو مایکل کوګل منوای روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ پړه ورس په ورځ اندیښنې زیاتېږي، دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی، ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوې ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
داو اسرار عالم مومند سي رپورټ وړاندې کوي. یو سم لژبني سره سم خبرونه پام کوو وړاندې کوو. جوړونکې دی امان الله نصر.
پام کوو
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو د نور پلاس کی او پجال کرا گیر شو او ریدونکو ګورګین میرچکه سره د ډیرو ناتری ټو خبرونو د جال او د حکومتي اعلاناتو د جنجال سره د رادیو کمال سپیکر ستاسو وغوغو او مازغو خړولو ته حاضر ده. پدې هلیو چې د کېلې په پوسټ کې به شکی دلی نه یاست، د نابر میل منو پر اتګ به په غوسه شوی نه یاست، د ګراکانو په نره اتګ به د خپل ریری و سامان نو ته خپل په خړولو مجبور شوی نه یاست، پس سوچو سوچو کی روان روان به وګټرته ور اله شوی نه یاست، د بجلی ګیس او ټلیفون بل دلی دو سر سم به حیران شوی او بیا پریشان شوی نه یاست، د دین پس به په کوڅه کی د ماشومانو د کرکټ په بال وشتل شوی نه یاست او بیا به په هغوی پسی د کنزاو په کولو کولو په منډه منډه شوی نه یاست او بیا به مخه په خپل پایڅه کی بند شوی او غزار شوی نه یاست، د هغو ماشومانو د خندا شوی بنه یاست او بیا به په کنزا کنزا کور ته راستانه شوی، د خپل کور ودانی سره په جنگ اخته شوی نه یاست او بیا به د کور ودانی دغه پیغورونو چې ته په کور کې څه کوي چې دلته راته ناشتي ټوله ورځ نه کارشنه نه روزګار کوي نیمه ورځ
زما سره باندار کوي او نیمه ورځ نسوار کوي. دغه پیغورونه به نور تاپ گیر ته چولی نه یاسته او بیا به په بازار کې بیروزګاری او د دکاندارانو دغه فریاد چې کاروبار نشته، یو کاروبار هم نه چلیږي، دغه فریادونه به مایوسه کړی نه یاسته. نو ګرانو او بیروزګاری زپلو اوریدونکو، دا وخت زمون سره په سټوډیو ټینشن ته ګډبډیشن کې یو ډیر سپیشل میلما تشریف لري د روزګار او کاروبار په حق له سیده ورزو تو تکي چکریتا چې هغه د سره تصورنا او ډول وهي.
نوګرانو او پروزګار پسې پریشانه او ریدونکو، نن موږ په خپل استودیو کې یو داسې شخصیت ته زحمت ورکړی دی چا چې هر کاروبار کړی دی. نو موږ ویل چې تاسو هم د تجربې نه ګټه واخلئ، تاسو هم غوګونه ټینګ ورته ونیشئ. جی بزنس خان کاروباری صاحب، تاسو خپل سرنا شروع کولای شئ.
عجیب اتفاق ده چې ما د خپل کاروبار شروعات پر اختیام له سرنا نه شروع کړی.
ها سرنا موال؟
نه نه، ته غلطه پوه شوې، ډولونه او سرناوی می خرڅولې.
ها نو ډیره ګټه بدی پکی کړی وی.
های های، ګټه ګټه د کومه؟ هغه سوټیانې راکړو چې ډولونه ټول را سیری او سرنا یې ټول را مات کړی.
ها دا به ولی؟
دکان می د مولایانو په مولا کې خلاص کړی.
اوه مای گاڈ، بیا هم ډیر خخلا شوی. اخه نو بیا تاوان دې څنګه پوره کړو؟
بس بیا یو چاره ته ول چې علاقه د بجلی او ګیس د میټر بندولو کاروبار ولې نه زده کړي. خی ډیر روپۍ پکې دي، بیا مې دغه کاروبار شروع کړو. د شپې لګیا هم سلرم پنځم میټر می بندوي چې وابډا او ګیس والا په یو پیج دواړه راته ودرېدل او وینولم.
نو دا خو خکر کړی دی، د بجلی او د ګیس غلا کول، میټر بندول، دا خو جرم دی کنه؟
نه نه، په دې نه یم نیولی چې ما میټر بندوي غلا می کول.
نو به پس نیولی؟
وای زمونږ به اجازه دی ولی بندوي؟ مونږ به دې خبرولو، دوه ورونه درې می صاحب به دې کولو 50-50. الله الله، خیر سلام.
خ اخه د دې کاروبار وروسته دی بیا کم کار شروع کړو؟
بیا می د غلا کاروبار شروع کړو. په درېم غلا یې ونیولم، تاڼه شوه، سوټیان شو، رپورټونه شو. یوه چرګه مې غلا کړې وه، د ښار ټول غلا شوي ټرکان، موټران، موټرسایکلان، موبایلونه ټول زما په کاته کې راواچول.
یو یو، نو بیا؟
بیا نو څو د موچړ ډاکو سفارشي پرچی مې وروړه، بیا یې لکړم.
د ډاکو په پرچی یې لکړې؟
نو ستاسو خیال دی د شریف په پرچی یې لکولم؟ په شریفانو کې بس د سلور شریفانو پرچی چلیږي، یو نارا شریف، یو سربا شریف، یو بابرا شریفه، او داغه صدرم نوم نشم اخسته.
ها نو بیا به د کاروبار زما خیال پرې خېوي.
هو بس بیا مې توبه وکړه، ما وی چې اوس به سم د حلالو کاروبار کوم. نو لاړم انډیا ته، الته مې کاروبار شروع کړ.
ها ها ها، نو الته به ډېر پیسې ګټلې وي.
پیسې خو نه وي، البته هغه ډنډې مې وخوړې چې
ډنډې ولی ولی
هلته مې چې د انډیا د تکو تورو وچو خلکو ته وکتل، نو ما وی چې دلته که کاروبار چلوې که سابا خلاصه کړه، خلک به م لږ ښه شي، صحتمنده به شي او کاروبار به دیم وچلیږي. نو مې د سانډاګانو که سابا خلاصه کړه، چې کتل مې شیوسینا والا راورسېدو، سانډا په یوه و زه په بله، د فوټبال ګیندې رانه جوړ.
ته خو هم کمال کوې. ښه بیا دې کوم کاروبار شروع کړو؟
بیا یو چا مشوره راکوي، لکه چې کسابه خلاصوې نو خو د مسلمانانو په موله کې خلاصه کړه. قسم دې که په یوه هفته کې یو ګرا کم راغلی وي، سلور ګډان یو سانډا ټول لاړ خراب شو.
ښه دا څنګه کېدای شي
چې د لوی اختر په اوله ورځ کسابه خلاصوې؟ نو ولې نشي کېدای؟
توبه مې ده یارا، د دې کاروبار نه پس به دې یقینا توبه ایستلې وي د کاروبار نه.
نه مانه چیرې، سی این جی او پټرول پمپ مې خلاص کړ.
اشاباش، په دې کاروبار کې خو به دې یقینا ډېر پیسې ګټلې وي. دې پمپونو ته خو ګاډې په لین لین او په قطار قطار ولاړې وي.
قسم دې کومې په یو هفته یو ګاډه لام لیدلې.
ها نو پټرول پمپ تی جوړ کړې چرته؟
په دوبۍ کې د برج الخلیفه په لسم فلور باندې.
ای خانه دې خراب نشه، ته خو واقعي چې بیخي بیوقوفه سړی.
شاباش، دغه خبره سنیاسی بابا هم را توکړه او بیا یې د کاروبار مشوره راکړه.
سنیاسی بابا بیا د کم کاروبار مشوره درکړه؟
سنیاسی بابا ته چې می ټول ستوري وکړه، هغه وی چې بچی ته خو ډیر بیکاره سړی، د عقل خواړو خاصه نسته پتا کی. ما وی بابا خبرې خو دې ټوله صحیح دي، اوس یو کاروبار راوخه. د دنیا قرضدار یم، له خپلو بچو بیزاره یم، له درو کالو بیکاره یم. بس هغه سترګې پټې کړې، یو منتر یې وویلو او بیا یې راته وویل چې ته بس یو کاروبار کولی شي. ما وی کوم کاروبار؟ ټول خو می ټرای کړل خو یو هم نشم کوی. ده وی چې څوک یو کار هم نشي کوی نو هغه بیا یو کاروبار ډیر ښه کوی شي. ما وی کوم کاروبار؟ وی دروغ ویلی شي؟ مال په رښتیا دلته ګزاره چیرته کیږي؟ وی قسمونه اخیستی شي؟ ما وی هغه خو وهلی یم بابا. وی سترګې سپینوی شي؟ مال دغه دی وګوره بابا، د اوبو څاڅکی نشته پکې. وای نو بیا داسې وکړه بچیه، سیاست شروع کړه.
توبه مې ده، خانه خرابې سیاست خو یو ډیر مقدس شی دی، دا خو د ډیر عظیمو او لویو خلکو کار دی.
ای بې عقلي، هغه وختونه لاړل او هغه خلک چپ له یو څو کسانو پاته چیرته دي؟ نن سبا خو چې څومره فارغ خلک دي، یا خو د پراپرټي کاروبار کوي یا بیا سیاسي کاروبار کوي.
ها نو په دې کاروبار کې دي څه وکړه؟
بس نو ورته شوم په یو پارټۍ کې، زنده آباد مرده آباد. دومره چمشګیری مې وکړه چې په زمینی انتخاباتو کې ټیکټ راکړو، سیټ مې وګټئ، ممبر شوم، چمشګیری ته مې لږ زور نور ورکړو، پسې منیسټر شوم.
منیسټر؟ د چه شي منیسټر شوې؟
زه خبره ولاکه خبر یم چې د چه شي منیسټر.
یو یو د دې منیسټرۍ څه ګټه؟
اے ساده خزی، دلته یو څو دانې منیسټران دي، هغه هم چې د وزیر اعظم اخیان یا رشته داران دي. نور ټوله زما رنګه مس ځینې لرې که شاته، نو څه پاته کېږي؟ بس هغه دي او ځان پوه کړه.
وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، مجناسیو پشلم بباندی دای فرمری چی چرکان. اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی جان، مجناسیو پشلم بباندی دای فرمری چی چرکان. اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا. خوری خود چرگان مشت لجدان راکا، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی دان، وزیر سوشلم بخان پلاس نرکوی دان، مجناسی و پشلم بباندی دای خروری جی چرگان. اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا، اللہ تکر تمبا.
نوګرانو او منیسټر زدګانو او ریدونکو، زو یو داسې شخصیت ته چاته چې نه د روزګار ضرورت شته، نه د کاروبار، نه د سامانو ضرورت شته، نه د ګراکانو، ټول کار په دم او چوچلوي. که ستاسو هم څه ستونزه مصیبت وي، د ده نه تپوس کولی شي. ټیلیفون نمبر دی 000000000. نو ستاسو سوالونه او د بابا دم چوف جوابونه.
Ha 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 عقل مندی صاحب در عقل دی قربان سم در اشاره دی صدقه سم سړی مې ماخستان چې په دسترخوان کښېني جنگ شروع کړي
چې جنگونه کې نو اتڼو کې په خوروا کې دې مچان ویدلي وي په بوړ کې دې میګان پاخه کړي وي په روټۍ کې دې ویښتان پاخه وي لږ مخ مینځه پوزه دې صفا کوه سرخی او پوډر لګوه سینټ لګوه د جامې صفایي زده کړه د بازار نه د اخلي پخلي کتاب واخله سوپ کسټرد شامي کباب ریشمي کباب او نرګسي کوفتې زده کړه بیا ګوره په دسترخوان به نه چاپېړې وي نه سکونه تعریفونه او تعریفونه به وي
هوشیار خان صاحب اته زامن مې دي یو مې هم خبر نه مني ټوله مصیبتونه دي
زما په خیال په تنخواه کې دې ملاوټ دی یا خو کامچوري دی یا بیا رشوت دی د حلال رزق وګټه بچو ته وخت ورکه نه به شر وي نه جنجال سکون او خوشحالي به وي که څه هم پاخه وي تک ژړدال عقل دی تورش پشا جون دی دمور و پلار سره په سازشونو تیر کړ شپه دی په جنگونو او غیبتو تیر کړ چې څوک د شپې ویښ وي د ورځې به څه کار وکړي د شپې پرېږده چې آرام وکړي ویده شي سهار ښه پسته ګرمه ناشته ورکړه رخصت ورکړه په خوشحالۍ بیا یې ګوره چې راوړي څومره روپۍ هو پام کوه جنګیری تیرې لکه نیرې پام کوه پام
دا مشال ریڈیو دا
ورځ مې شپه په انتظار شپه سودا ورځ کې ها چړوي شپه کې
بیچ میں سب لے